په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې شوې دي. شاهین بنیریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کرکلی یم. په خپرونه کې حال درکوو. په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستان د وزیر اعظم د ګډې خبري غونډې د بېکور شو خلکو په اړه د فاټا د پارلیماني غړو د غوښتنو، په پېښور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو د احتجاج او د عوامي نشتر ګوند په غړو د بریدونو په اړه د دغه ګوند د ردعمل حال هم درکوو. خړومبې د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرو.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته. افغان ولسمشر نن د پاکستان له وزیر اعظم سره په اسلام آباد کې ملاقات کړي. عوامي نشه ګوند وایي نور به د خپل غړو په وژنه غلې پاتې نشي. او د افغانستان په لغمان او کونړ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زینن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره تر ملاقات وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې پاکستان او افغانستان ته ماضي هیرول او د راتلونکي لپاره په ګډه کار کول پکار دي. نوموړي ویل چې د پاکستان او افغانستان ولس په ترهګري کې یو شان ځوریږي چې د دغه ناامن حالاتو د ختمولو په اړه د دواړو هیوادونو په ګډ عزم باید شکونه شي. نوموړي ویل:
موږ به د خپلې ماضي له وجې خپل مستقبل تباه کولو ته نه پرېږدو، او ځکه موږ پر امنیت کوټلې خبرې پیل کړي چې دا شان په دغه مذاکراتو کې د امنیت هر اړخ ته پام وسي او خپلې پالیسیانې هم داسې جوړې کړو چې پر یو بل مو باور پیدا سي. او په دې کې تر ټولو بنیادي خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ داسې خبرې پیل سي چې هغو خلکو ته زیات پام وکړل سي چې روانو حالاتو تر ټولو زیات ځپلې دي او له پامه غورځول سوي دي. دوی به د سولې او امنیت د دغه عمل برخوال.
اشرف غنی ویل چې د تجارت په برخه کې د 1400 کلونو راهیسې موجوده خندونه په درې ورځو کې لری کړل شو چې په دې د پاکستان مننه کوي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د جمهوریت پر ټینګښت خوښي څرګنده کړه او ویل چې دا د دې نشاندهی کوي چې پاکستان او افغانستان د داعش او نورو رکاوټونو پر ضد پر مخ روان دي. وزیر اعظم نواز شریف په خبری کانفرنس کې ویل یو پرم افغانستان د پاکستان په ګټه دی. هغه ویل د دواړو هیوادونو د خزانه وزیرانو د اقتصادي پرمختګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د زیاتولو په لړ کې یو شمېر لازم می هم لاسلیک شوې. وزیر اعظم نواز شریف ویل د دواړو هیوادونو غم او خوشحالي او د دواړو به د سیمې د امن او اقتصادي ودې لپاره په ګډه کار وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر پاکستانی مشران بنن په پنډه خار کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ کېدونکې شلوریزې لوبې ننداره هم وکړي. عوامي نشن ګوند ویلي چې نور به د خپلو غړو پر وژنو غلې پاتې نشي. د جمعې په ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته د عوامي نشن ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین ویل چې که د ګوند نور غړي وژل شونه سخت احتجاج وکوي.
چې نور لاسونه مونږ نه اوچتو، نور خاموش نه کیو، د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو تر دې پورې وزیر اعلی هاوس به بندو، گورنر هاوس به بندو، او چې ډېره ناروا شي ډېره ناروا نو اسلام آباد به بندو.
په تیرو خواوشه لسو کلونو کې د عوامي نشن ګوند خواوشه 1500 غړي وژل شوي چې زیاتره وخت یې ذمهواري وسوالو طالبانو منلې ده. په پرونۍ غونډه کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی پر صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې د شمالي وزیرستان د بېکوره شو د ستونزو خیال نه ساتي. خو صوبایي حکومت تل دا ویلي چې د بېکوره شو کسانو لپاره هر ډول سهولتونه برابر کړي دي. د پاکستان ترهګري ضد عدالت تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادری اشتهاریان ګرځولي دي. عدالت دا ګام د جمعې پر ورځ اسلام آباد پولیسو د یو مشر د وهلو ټکولو مقدمې په لړ کې اخیستې دي. تر دې وړاندې د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد ترهګري ضد عدالت پر سرکاري ټي وي او پارلیمان باندې د حملې په مقدمه کې د عمران خان او طاهر القادری ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړی و. پرون چې کله عدالت د دې مقدمې له پلټونکو افسرو پوښتل چې دغه دواړه کسان هره ورځ پارلیمان مخې ته ویناګانې کوي نو ولې بیا نه دي نیول شوی، نو دغه په جواب کې ویل چې که دوی هلته نیول شوی وي نو له دې سره د امنیت خرابېدو اندېښنه وه. په لغمان او کونړ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سره د سواک د شنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویل د تیرو دوه ورځو راهیسې افغان کمانډو ځواکونو د لنګار ولسوالۍ اړوند سنګړ دره سیمه کې ځانګړي عملیات شروع کړي وو چې تېره شپه 10 پای ته رسېدلي. په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 12 تنه ژوندي نیولي. بلخوا د افغانستان د سرحدي ځواکونو ویان ادریس مومند مشال ریډیو ته ویل نن سهار وختي د کونړ ولایت بریکوټ ولسوالۍ اړوند د سرحدي پولیسو په سمسور نومې پوسته باندې ډله ییز برید چې د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوه. په نښته کې 10 تنه وسلوال تا طالبان وژل شوي او لستنه ټپيان شوي دي. د یاد پیښو په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه رسنو ته سندي ویلي. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت وسلواله ډله په شام کې د بشر پر ضد په پراخو جرمونو تورنه کړې ده. په شام کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیشن د جمعې په ورځ ویل د اسلامي دولت و ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډلې سي وژنې، سر پرې کونې، شکنجې یا ټورچر، جنسي غلامۍ او په زور د ښځو امیدواره کول د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. په عین حال کې په لندن کې د شام د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت ډلې د دوی د یو جګپوړي غړي سر پرې کړي او هغه په غلا او رشوت اخیستنې تورن کړي وو. دلوای د اسلامي دولت ډلې د دغه سړی تصویرونه خپره کړي. بل خو د امریکا د پوز مرکزی کمان د جمعې پر ورځ په بیان کې ویل په تیرو درې ورځو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر هدفونو 15 هوایي بریدونه کړي دي. په واشنگتن کې د عیسایانو ملي کلیسا یا چرچ کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې مونځ ادا شو. د جمعې په مونځ کې د مسلمانانو 500 ډلو ګډون کړی. په دې مشهورې کلیسا کې د ولسمشرانو د لوړې جنازې او نور مهم ملي مراسم ترسره کیږي. د دې سترې کلیسا منشور د امریکا کانګرس په 1993 کې منظور کړو چې لاغې مخې د امریکا د حکومت مالی مرستې نشي ترلاسه کولی. او وروسته خبر د سپورتس چې نن د پاکستان په سرخار اسلام‌آباد کې د پاکستان او افغانستان د الف لوبډلو ترمنځ یو ورځنی شل اووریز کرکټ لوبډله لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ چې پاکستان ته د 1550 رنز هدف ورکړي. پاکستان دا وخت بیټنګ شروع کړی دی چې په 5م اوور کې د دوه لوبغاړو په نقصان 28 منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې ملیحا میرزاده وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدې شي. افغان ولسمشر ویلي افغانستان او پاکستان د سیمې د امنیت لپاره باید عملي ګامونه پورته کړي. The عوامی نیشنل گون یو مشر میا افتخار حسین وای د خپل گوند غړو په وجنه نور چپ خلا نه پاتې کی.
د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو تر دې پورې وزیر اعلی هاوس به بندو، گورنر هاوس به بندو، او چې ډیره ناروا شي ډیره ناروا نو اسلام آباد به بندو.
او د قبایلی سیمو د پارلمان غړو غوښتنه کړې ده چې بې کوره شوي خلک دي په عزت خپل کورونو ته واستول شي. زموږ دوه ونیزې خپرونې سروې او جمهوریت به هم اورې تر پایه د مشال ریډیو سره. راځو زموږ ګډونبه موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې تر لیدلو وروستو په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي دي دواړه هیوادونه باید د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ویل دوی به د افغانستان د بیا ودانې او د پرمختګ په کارونو کې د افغانستان مرسته کوي. په دې اړه تفصیل د فرخندا اسد پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته د خپل دورې په وروستۍ ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل باید دواړه هیوادونه د پخوانی وخت نه راووزي او د خپل را روان وخت لپاره په ګډه کار وکړي. اشرف غنی په دغه وخت وویل
موږ به د خپل ماضي له وجې خپل مستقبل تباه کولو ته نه پرېږدو، او ځکه موږ پر امنیت کوټلي خبري پیل کړي چې دا شان په دغه مذاکراتو کې د امنیت هر اړخ ته پام وسي او خپل پالیسیان هم داسې جوړ کړو چې پر یو بل مو باور پیدا شي. او په دې کې تر ټولو بنیادی خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ داسې خبري پیل شي چې هغو خلکو ته زیات پام وکړل شي چې روانو حالاتو تر ټولو زیات ځپلې دي او له پامه غورځول شوي دي. دوی به د سولې او امنیت د دغه عمل برخوال وي او د یو شی اقتصاد او د مستحکم او پر امن هیوادونو لپاره دا ضروري.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې دا هم اول منځنۍ ایجیا له جنوبی ایجیا سره تړلې ده او دوی به کوشش کوي چې د تجارت او توانایي په برخو کې هم دغه سیمه له یو بل سره وتړي چې دا ډول د یو نوي اقتصادي پرمختګ او خوشحالۍ پیل وشي. وزیر اعظم نواز شریف په خبری کانفرنس کې اول یو پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. هغه اول د دوانو هیوادونو د خزانه وزیرانو د اقتصادي پرمختګ او د دوانو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتولو په لړ کې یو شمیر لوسنامې هم لاسلیک کړي. وزیر اعظم نواز شریف اول د دوانو هیوادونو غم او خوشحالي یو ده، دوانه باد سیمې د امن او اقتصادي ودې لپاره په ګډه کار کوي. هغه
The bonds between Pakistan and Afghanistan are special. Our security and future prosperity.
The Pakistan and Afghanistan ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي. زموږ امنیتي حالات له یو بل سره تړلې دي. موږ پر دې خبره زور راوړی چې پاکستان د یو پر امن ګوانډي رول ولوبوي او د دواړو هیوادونو د امنیت تشکولو د جرمونو د ختمولو په لړ کې کوټلې همکاري ولري او موږ دغه مقاصد په ګډه ترلاسه کولای شو. باید موږ پر دې خبره په سختي سره کار پیل کړو. ما او ولسمشر اشرف غنی نن دی په تفصیل سره خبري وکړي او زه د افغانستان د سولې د عمل او جوړجاړي د عمل مرسته کوم او دغه عمل به د افغانانو وي او هم دوی به مشارک کوي.
وزیر اعظم نواز شریف اویل دواړو مشرانو پر پاک افغان پوله د امنیت ټینګ ساتلو، د پارلماني غړو ترمنځ د خبرو، د سوداګرۍ په زیاتولو او په کلتوري پرمختګ او د لوبو په کولو هم خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته ورسید چې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره هم د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د ولسمشر په حیث اشرف غنی د پاکستان ته لومړی دوره ده چې سیرونکي د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ګڼي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ولیدل او د دواړو ملکونو پر اړیکو ورسره خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د عوامي نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند، پیپلز ګوند او مسلم لیگ مشران شامل وو. د دې لیدنې پر وخت سینیټر افراسیاب خټک هم موجود وو. عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتنی چې په دې ناسته کې د ولسمشر اشرف غنی مهمې خبرې سوې.
دا خو ډېر مهم ملاقات په دې باندې و چې اشرف غنی صاحب چې رئیس جمهور منتخب شوی دی، هغه له پسې لومړۍ دوره به لومړی سفر دی اسلام آباد ته. نو هغوی خپل نظر څرګند کړو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه کې، او هغه مهم پکې وته کله کوم چې هغه په خیال کې د دې تعلقاتو بنیاد جوړوي. هغوی وی چې دواړه ملکونه باید یو بل ګاونډي رونو هیوادونو په توګه د یو بل استقلال، تمامیت او هغه څه وپیژني، او دا به وی چې د سیاسي عزم د ولرو سره هیڅ مشکلات شته او د دې چې د سیلند په حال خبره نه ده، خو بیا هم چې تعهد باندې په اخلاص سره پوه شو بیا په مخ سره ځو ان شاء الله. پاکستان ته چې له ګوندونو چې خبرې وکړي، اسانسه خبرې وکړي، سنجیا خان وکړي، افتاب خان وکړي، بامز خان اسدي صاحب وکړي، یو څو خبرې امام وکړي، شیر امام خبرې وکړي، ټولو په دې خبره زور وکړو چې موږ ته په هر سطح تعلقات پکار دي، یعنی د پارلمان او د پارلمان په منځ کې تعلقات، دواړو هیوادونو پارلمانونو منځ کې مناسبات پکار دي، دواړو ملکونو په سیاسي ګوندونو منځ کې تعلقات پکار دي، دواړو ملکونو د ډیفینس چې کوم ادارې دي هغو منځ کې تعلق پکار دي، دواړو ملکونو د انټیلیجنس ادارو منځ کې تعاون پکار دي، دواړو ملکونو کې د چیمبر آف کامرس چې یو تاکای تجارت په منځ کې تعلقات پکار دي، همداسې ټول مهم تعلقات د خلکو په منځ کې تعلقات دي چې هغه زیاتول پکار دي، تاسو چې
سوال دا دی چې په دې ملاقات کې یعنی کوم غیر پښتنو ګوندونو دغه استاسو دغه په درس کې په خبرو کې د پخوا په مقابله کې اوس یو څه بدلون ولیدی؟
او کدا حکومت افغانستان سره د دوستۍ تر څنګ چې دوی مو وو سمګري، او که افغانستان سره دوستۍ خرابول کا او کدم چې دوی مو مخالفت وکړي، نو سي الله او سرګند یو سپیشل خبر وکړه. دا چې د په خپل کې دا چې کوم وخت مونږ نه وی په دې کې په هغوی توګه اوس په افغانستان باندې کې دې هغه پاتې نه دي چې چا خبره چې کوم د سپټا خبره پاتې نه دي، ټول وایي چې افغانستان سره خطر او افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې نه دي ورپکا.
خټک صاحب بخیر پښتنه کوم تاسو ته وایسي چې ولسمشر د د شخصیت څنګه ښکار اوسه
تاسو به سره کوم چې د څه به شفالي خو ما په ژوندو کافي وخت نه خو اوی په خوا سيته یو روشن فکر یو پروفیسور دی یو پوی سړي وو چې هغه یو کوپو په هغه وخت کې هغه یو ټکنوکرات په توګه یی نکړو ولود د جهاني بانک په نورو او دغه ځای کار کولو یا وان سنت چاوله کلام دغه تخنیکی کارونه وی چا خبر شو محبوب یو اوس ته څو پیرو څو کلونو کې او وی دی چې تاسو په دغه توګه کافي ودا کړی ده او ما غوړی یو ری چې خبرې کولو مادام سره او خبرې اوریدلو دا دغه خبر ده چې هغه صلاحیت په کې نو ما خو خو شو د چې دا کم د تیر څو کلونو کې سیاست کې فعال پاتې شوی دی نو د یو سیاسي شخصیت د رابر په توګه کافي وخت خړې او چې دا افغانستان لپاره او د سیمې لپاره نیک فعال دی.
افغانستان په تیرو 14 کلونو کې لڅ ډول کړاوونو او بدلونونو را تیر شو. ولسمشر حامد کرزی خپل اوږدمهاله دوره په څه حالت کې تیر کړ؟ دا او نور ډیر څه به د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره تر ولسمشری وروسته په لومړی ځانګړي مرکه کې لمشال او ازادي رادیو څخه ډیر ژر واوري.
اوردونکو دین وړاندې چې د پار فاټا د پارلمان د غړو غوښتنو ته لاړ شو د بیکور شو خلکو د ستونزو په اړه باندې ځان خبرو په بنو کې سور وړاندې په دی باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې وې. د غلطه بیکور شو خلکو احتجاجي مظاهره کړې وه. نن په بنو کې صورت حال له دا وخره سره عمر دراز وزیر د ټلیفون په کرخه دی. وزیر صاحب تاسو ستړي مشوې؟ عمر دراز دا سراپورنه دی چې د مسلم لیگ نن مشر ماروی میمن او نور یو شمیر پارلماني غړي په بنو کې موجود دي او دا خلکو د پاره احتجاج کوي کوم چې پولیسو نیولې.
بالکل شاهین بنری دا وخت د بنو چې کوم مرکزی زندا سنټرل جیل بنو دا غي مخه ته اوس موجود یم. چرته کې چې د سلورو ګڼو نه دغه ناست روانه ده د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم مشر د ماروی میمن چې کوم د کډوالو د لپاره چیرپرسن دا د وزیر اعظم مشیره هغه په شریکه د کډوالو سره دغه ناست روانه ده. د هم دلته ناست دي د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر هم دی او د جماعت اسلامي چې کوم ورکران دي هغه هم د لاریون په شکل کې راورسېدل. نور چې کوم مختلف ګوندونه دي عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي د دې کسان هم ورکران هم دلته راورسېدل دي. ټول هم دغه شریکه وختنه ده چې تر څو دوه ورځې وړاندې چې په بنو کې کډوالو باندې پولیسو لخوا کم تشدد شوی وو او یې ډزې پېښې وې دغه رنګې په دوی باندې کاڼي ورېدلې و. لا غېنه وړپس شاهین یو سل او یو بندیانې ولې شوې دي متاثرین چې هغه په بنو زندان کې دي. دوی د بنو زندان مخې ته اوس ناست دي او دوی دا هم غوښتنه ده چې تر څو دغه بندیان ټول خوشي شوي نه وي دوی به د دې سړک نه پانه سي او دا ټول دغه روډ دوی بند کړی دی. څلورو ګڼو نه دوی په دغه سړک باندې ناست دي. مرمینه متره چې موږ کومې خبرې وشي نو هغه دا وایي چې دا د سپاهي حکومت ذمہ داری ده چې په کډوالو ته د رشن په موقع باندې کچر کا بغدر جوړیږي چرته غنه ګوره لري کار دي چې دوی تنظیم ټیک برابر کړی نه کې دا چې آی ڈی پی یا کډوال پکې جلونو کې اچوي په دوی باندې قسمه قسمه دفې لګولې شي. نو دوی په عمران خان باندې دا تورونه هم لګول چې کچر ته د دوی نه پاکستان دا شان وي. نو په اسلام آباد کې خو تر درې میاشتو پورې درنه روانه واسو په جلونو کې نه دی چول شوی. آی ڈی پی یا کډوال چې د خپل حقونو لپاره غوښتنه کوله نو دوی یو سل یو یعنی یو سل یو کسان یا کډوال دغه په جیل کې دي. دوی دا دا وایي چې تر څو هم دغه کډوال خلاص شوی نه وي دوی به د دې ځای نه لاړ نه شي. همونو انتظار یې اوس پولیس چارواکي مشران دا راورسېدل دغه سره چې کوم د مذاکرات وشول او دوی ته دا یقین دهاني ورکړی دا چې آی جی چې کوم خیبر پښتونخوا دی هغې حکم کړی دی چې دا د ټول خلاص شي. خو دوی ورته وایي چې تر څو هم په دې ګېټ باندې دا ټول قیدیان راوتلي نه وي دوی پخپله لیدلی نه وي دوی دغه سړک نه پرېږدي د جیل مخه به یې نیولې وي او دوی دا اوس هم پرنه جاري ده.
ډیر مننه عمر دراز وزیر روان خبرونه کې باندې نور معلومات لو ډیر خوشاله اوس. اوردونکو عمر دراز وزیر چې مونږه معلومات را کول او اوس یو راپور د پټا د پارلمان غړو حکومت غوښتنه کړې ده چې په جنگي بنیادونو د قبایلی سیمو بې کور شوی خلک په عزت سره خپل کورونه تستانه کې به د غاړه باندې سره ظاهر راپور راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د اورغزو جنسونو د قومي اسمبلی غړي ډاکټر غازی ګلاب جمال په مشرۍ کې د فاټا د پارلیمان غړو په خبري کانفرنس کې وی چې د شمالي وزیرستان نه 20 لک خلک بے کوره شوي دي، خو حکومت غلطه شمیره ښایي او دا چې حکومت د قبایلي اولس نه سوالګري جوړ کړي دي باید چې په فوري توګه د دوی واپسي وکړي شي. په دې موخه دوی زیاته کړه چې تر هغه په فاټا کې اصلاحات دوی ته نه دي منظور تر څو چې د فاټا ټول بے کوره شوي خلک واپس خپل کورونو ته عزت نوستانه شوی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د ایف آر ټانګ نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال د دې پریس کانفرنس په اړه زیاته کړه.
د ایډیټیز ولا چې کوم مسله روانه ده، دیم په کار ده چې یو ډیماند کوو چې زر تر زره د حل شي او د خلک واپس لاړ شي. وې مفاټه کې ډېر داسې علاقې دي چې غلط لیر شوی، خو هغه خلک اوس هم په خیمو کې پراته دي، ډېر سخت ژوند تیروي. چې کوم علاقې کلیر شوی په کار ده چې غزي کې کوم سکولونه کالجونه ته بشوي، هسپتالونه ته بشوي، یا روډونو کوم حل په کار چې زر تر زره کلیر کیږي خلق خپل کورونو لخ واپس لاړ شي. دا څو لس کسان یو فیملی کې تقریبا راغلي دي. د اف ڈی ایم ایچ کم دا فاټر ډیزاستر مینیجمنت هغه سره 160,000 رجستر کا خاندانونه دي. 160,000 کتا سمغه د سره ملټی پلای وکي نو دا تقریبا 16 لک خلق راځي. دا آل مسجد اسلام راځي، دا 21 لک هم نه راځي.
په خبري غونډه کې ګډونوال د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وی چې حکومت په هر معاملې کې د فاټا اولس او فاټا له نظر وستلې ده، او د دې غټ ثبوت دا چې د چین په دوره کې د ترکیاتی منصوبو د فیرست نه فاټا وستلې وه. نوموړي وی
ستمې چاینا کې 43 ارب ډالر څخه کومه هدي شي دي، پاتې فاټا بالکل اګنور شي وي. د لیفټ نه نظر کړی شو او غن علاوه کتا څه وګوره په پیلې کې فاټا اټول لنن سبا ټاو باندې د ورځې کې څنګه کې په کډا جو پیلې مینو نه دي. غن علاوه کوم انرژي سېکټر دې هغه کې مطلب دې فاټا څه مطلب مکمل اګنور شي وي. دا موږ بھرپور مزاحمت کوي دې خبرې ان شاء الله
مشال ریڈیو د دې غړو د غوښتنو په حق له د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نو پختل نو هغه زیاته کړه.
په دې کې زیات تر کا پارلیمنٹرین دي کا حکومت ته او قانون دي میرے زیاتوی په دې بنیاد شي په هغه په بنیاد باندې د دوی په بجټ کې اضافه وشي او دوی ته سمالي افاده ترلاسه شي. تر څو پورې چې دغه خبره ده د چین سره د معاهداتو تر مسله دا نه ده زما په خیال چې وفاق د فاټا د پارا چا سره معاهده کوي، بلکې زما خپل دا خیال دی چې فاټا د پښتنو برخه ده او تر څو پورې چې فاټا پښتنو یو شوی نه وي تر هغه پورې وفاق پښتنو په خاوره باندې چې څومره هم ذخایر دي د هغې معاهدات د چا سره کولو ته سنجیده نه دی، بلکې د پښتنو خاوره به ټول عمر د جنګ دپاره ساتي.
په دې موقعه غړو له حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې د فاټا متعلق کومه هم فیصله کیږي باید چې حکومت دوی په اعتماد کې اخلي، ځکه چې همدا خلک د قبایلي سیمو په مسلو باندې په خشن پوهیږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سیراج زهیر راپور مو ورده اوریدونکو، او اوس راځو بل راپور ته. د ټولو قبایلي سیمو د زده کوونکو تنظیم غړو په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي لاریون وروسته احتجاجي ناسته کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د د فاټا یونیورسٹی او میډیکل کالج د دې سرکم لوس شو د لوس د پوره کړی شي. نور حال شبیر احمد جان راکی.
د ټولو قبایلي ایجنسیو د کونکو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د پیښور ګورنمنت کالج نه تر ګورنر هاوس پیښور پورې احتجاجي لاریون وکړو او د ګورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته وکړه او پیښور صدر ته تلونکي لارې تر ډېره ساعته پورې د ټرافیک لپاره هم بند کړې وه. دغه مظاهرچیانو د کونکو لاسونو کې بینرې او پلیکارډ اوچت کړې وې چې په د خپلو غوښتنو په حق کې او د ګورنر خیبر پښتونخوا او وزیر اعظم پاکستان نواز شریف په ضد نارې درج وې. د خپلو غوښتنو په حق باندې د قبایلي زده کونکو تنظیم مرکزي صدر شوکت عزیز مشال لیډو توای
زمونږ چې کم نن دا درنه دا د دې حواله سره دا چې مونږ ته تر سو پورې فاټا یونیورسيټي نه تعمیر کړي تقریبا اعلانونه د 55 کال نه مخکې شوې دي. هغه چې نه تعمیر کړي شوی مونږ دې ځین نه پاسیږو. فاټا میډیکل کالج دې هم د سی پہلا وزیرستان چوبیا باجاوړ تراړو اوس غیر د سپټ نه لګي چې کم طلبه دې دلته اصل کې پراتي دغه ته 5000 روپے ماهواره موظفه ورکړي شي. سټوډنټانو ته دې بقاعده په کالجونو یونیورسيټانو کې داخلي ورکړي شي. قبایلو ته دې د اعلی تعلیم دروازې کول وکړي شي. کینه تر سو پورې چې د تعلیم بحال شوی په فاټا کې نو مشکل ده چې ملک من راشي.
د کورم ایجنسی زده کوونکی سبیح الله وایي چې تیر اووه شپېتو کالو نه د فاټا او د دې زده کوونکو ته خپل حق نه دی ملو شوی.
پاکستان څخه کله نه آزاد شوی نو فاټا کې د ایجوکیشن سره تعلیم اړو نه صحیح زیات نشته او نو ایجوکیشن موږ ته سره ریسپانس ملیږي او زموږ موږ دومره غټه آبادی موږ ته اوسه پر یو یونیورسټي نه ملو شوی چونکه هلته کې د ایجوکیشن څخه نشته. دلته کې ټول ایډمیشنو کې مسالې وي هر ځای کې وي 10% نو ایجوکیشن هلته د فیمیل نه په یو فاټا وی ایجنسی کې موږ د دې لپاره احتجاج وسو فاټا کې پاور یونیورسټي جوړ شي سارے کے سٹوڈنٹس ہم یو چینج راشی ایجوکیشن حوالے سرا
نہ خیبر ایجنسی زمان خان وائی چوڑلان نے ہم دوی سرا زیاتی کے دو ولی رٹول فاٹا پر شمول خیبر ایجنسی کے موجودہ عملیاتو او طرح گرے پی خلوجی دوی نور ہم اغیز من شوی دی او باید سمرہ چ ہم بے کورش وز دکون کری ہوی سرا خصوصی مرست وکلی شی
پدی کے ہو سمون گا یو د ٹول نگر دا مسئلہ چ نان لوکل او لوکل مسئلہ دا زمون دا پارا چ پ گورنمنٹ کالج کے چ کم دا فاٹا سرا تعلق لری اغا چ کم دی نان لوکل کی وی او چ کم دا پشاور دو ویسائل لری نو اغا لوکل وی او متاثر علاقان چې کوم دي زمونږ د خبرې ایجنسی د باړې تحصیل د سومره سکول نو سومره کالجونه د ټول طالبان چې کوم دي متاثر شوی دي د میرټ نه علاوه موږ د کالجونو په یونیورسيټو کې داخله راکی او بل د یو میاشت په میاشت په میاشت باندې موږ خپل وظیفه 5000 روپیا راکوي نو موږ تعلیم بجاري چې کوم موږ د تر نه تر هغه پورې نه پېږدو.
د پامول دا چې دغه د کوونکو وینا وا چې تر سو په قبایلی سیمو کې د فاټا یونیورسيټي او فاټا میډیکل کالج باندې کار نوي شروع شوی تر هغه ودی خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
افغانستان په تیرو 14 کلونو کې لڅ ډول کړاوونو او بدلونونو را تیر شو. ولسمشر حامد کرزی خپل اوږدمهاله دوره په څه حالت کې تیر کړه؟ دا او نور ډیر څه به د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره تر ولسمشري وروسته په لومړي ځانګړې مرکه کې له مشال او ازادي رادیو څخه ډیر ژر واوري.
د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین په پیښور کې غونډه ته د وینا په وخت ویل چې نور به د خپل ملګرو په وجنه غلي پاتې نشي. دا یې غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی ہم ویناگانے اکڑے تفسیری دے غلام غوث پر راپور کیو.
تیر مازیگر په نشترال پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
د افغانستان د امن نه بغیر د پرامن پاکستان تصور د لیونو خوب دی. بغیر د پرامن پاکستان نه د پرامن افغانستان تصور چې دی نو تام د لیونو یو خوب دی. دولت پاکستان او دولت افغانستان او په شریکه کې دي او په شریکه بدرې فساد نه ځان خلاصي. حکومت نه یادو خزانه سیاسي کارکونان یې پرې فرق پیږي د دولت او د حکومت.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کدا ځل د پاکستان عین مات کړی شو یا دې ته سزیان ورسولې شو نو د دې نتیجه به ښه نه وي.
که چا اتلسم تدوین وچیر او چا دا عین وچیر بیا با پاکستان ته کولای عین ورنکړي شي. بیا با پاکستان کې پنځه عین راځي پنځه ټوټې کې په پاکستان بیا پاکستان یو ځای نه پاتې کیږي.
او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په موجوده صوبایي حکومت ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل
پنځه لک خلک د ملکنډ او سوات نه رالل په عزت درې میاشتې دلته تېرې کړې او په عزت پنځه لک خلک واپس لاړل. تبدیلی راغله چې په لکه او خلک د وزیرستان نه ناستي حکومت کے تش پنج کال کے نہ یونیورسٹی نور جوڑ شوے قبیلے والا پیرال نیم کال پیر شو پٹول پختونخوا کے یو پرائمری اسکول جوڑنا تاس پا وقت چھ بچر کا ظلم ہو چر کا بظالم ہو سنگ پا سنگ جوڑا پا جوڑا با شہید بشیر بلورا میں افتخار حسین تل نن ظلم دے دہشت پہ تبدیلی رالا نن دا حکومت پل وزیران بچے ورکی تبدیلی رالا.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې د هغوی ګوند فیصله کړې ده چې کچري د هغوی په کارکونانو نور وسلوال بریدونه وشو نو دوی به اوس د دې مزاحمت کوي او نور به غلي نه پاتې کیږي.
چې نور لاسونه مونږ نو چتو نور خاموش نه کیږو د خپل عدم تشدد د لارې په بنیاد پرمن احتجاج به مونږ کوو تر دې پورې وزیر اعلی هاوس به بندو گورنر هاوس به بندو او چې ډېر ناروا شي ډېر ناروا نو اسلام آباد به بندو. خلک وایي د پلانکي جلسه ګټه ده که د پلانکي په جلسه د خټین یو دماکو شوه نو نبا پلانکی نو نبا ڈنگڑے دا جی سیب ناستے چھ جوندے شہید دے من شل شہیدانو چتکڑیو خمون دے میدان نتجنیو او دا نیمان دے چھ میدان پریدو نا پا میدان بانے والا
دا یادونی والدہ چھ دا عوامی نیشنل گوند پا غنڈو او کارکنانو پا وسلوالو بریدونو کی دا عوامی نیشنل گوند دا زرونا زیاد مشران او کارکنان وجل شوی دی خود دا باوجود عوامی نیشنل گوند یو زل بیا پا خیبر پختونخوا کی خپل سیاسی غنڈی پیل کردی دی غلام غوس مشال ریڈیو پیخور
دا غلام غوس راپور مورد اردن کو مشال ریڈیو دی پختونخوا کی درنیمی بجی شوی دی ملیحا مرزادہ دا دی وقت خبر نوڑا دی
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره تر ملاقات وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان او افغانستان ته ماضي هیرول او د راتلونکي لپاره په ګډه کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د ترهګري او سخت دریځي د ختمولو لپاره به دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. نوامی نشر پټه ویل چې نور به د خپل غړو په وژنو غلې پاتې نشي. د جمعې په ورځ په پیښور کې غونډه ته د عوامي نشر ګوند مرکزي سیکرټری جنرل میا افتخار حسین ویل چې که د غوند نور غړي ووژل شي نو سخت احتجاج به کوي. د پاکستان ترګری ضد عدالت تحریک انصاف مشر عمران خان او عوامی تحریک مشر مولانا طاهر القادری اشتهاریان ګرځولي دي. عدالت دا ګام د جمعې په ورځ اسلام آباد پولیسو د یو مشر د وهلو ټکولو مقدمې په لړ کې اخیستی دی. په لغمان او کونړ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د تېرو دوه ورځو راهیسې افغان کمانډو ځواکونو د لنګار ولسوالۍ په سنګر تړه سیمه کې ځانګړي عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي او 12 تنه ژوندي نیولي دي. برخان انصار وقتی د کونړ ولایت د مریکوټ ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په سمسور نومي پوسته باندې ډلهیز برید شوی چې د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې. په نښته کې 10 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په واشنګټن کې د عیسایانو ملي چرچ کې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمعې لمونځ ادا شو. د ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي دولت وسله وال ډله په شام کې د بشر پر ضد په پراخو جرمونو تورنه کړې ده. په شام کې د ملګرو ملتونو یو خپلواک کمیشن د جمعې پر ورځ ویل د اسلامي دولت وسله وال ډلې تر واک لاندې سیمو کې ډله ییزې وژنې، سر پرې کونې، شکنجې او دغه شان نور کارونه د خلکو د عادي ژوند یوه برخه ګرځېدلې دي. او نن د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د الف لوبډلو ترمنځ یو ورځنی شلو وریزه کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ چې پاکستان ته د 1.55 رن صدف وکړ. پاکستان دا وخت بیټنګ کوي چې په نهم اوور کې د درې لوپاړو په نقصان 68 رنزونه جوړ کړي.
مهم خبرونه مو اوریدو او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه سروې. په سروې کې تاسو د شاعرې لیکوالې حسینه ګل تنها خبرې اورئ. د خبرونه ملیحا مرزاده وړاندې کوي او د دې پسې به زمونږ په دویم ونیزه خبرونه جمهوریت کې د جمهوریت د بیرابلو موضوعاتو په اړه اوري. د خبرونه په امیر ساحل جوړ کړی د نورځي چړومبه وورو سروې.
په سروے پروگرام کې درته زملیها امیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره لمردان ناپختنه لیکوال او شاعر حسینه ګل تنها مېلمانه ده. حسینه ګل د ناخر د زیارت کاکا صاحب د کلی سره تعلق ساتي. په ادبي میدان کې د کلونو راهیسې هلې ځلې کړې دي چې 100 کتابونه یې چاپ شوي دي. د حسینه ګل نوی کتاب ته لما څنګه جدا بازار ته راوتی دی چې یو شعري مجموعه ده. د دې نه علاوه د حسینه ګل درې نور کتابونه هم تر چاپ لاندې دي. په دې وروستیو کې په مردان کې د یوې ادبي ټولنې لخوا حسینه ګل ته د ادبي کار په بدل کې یو ایوارډ هم ورکړل شو. په نننی پروګرام کې بل حسینه ګل سره خبرې کوو. حسینه ګل ته هرکلی وایو. ستړي مشي.
ډېر مننه خورجانو ټولو مینهوالو ته اورېدونکو ته زما ډېر ډېر سلامونه او ډېره مینه.
حسینه ګل به ستاسو لنډ شانتې تعارف خو مونږ اورېدونکو ته ورکړ او دا تعارف محتاج خو نه یې. تاسو خو بیا هم ستاسو د کار په هکله به خبرې کوو په دې پروګرام کې او ستاسو د کتابونو په حواله به خبرې کوو. نو اولنې پوښتنه به ستاسو نه شروع کړم چې کله نه مو د شعر او ادب په میدان کې قدم ایښی دی او دا څنګه وشو؟
نو د شور په میدان کې قدم ایښودل خو یو ډېره زړه خبره شوي ده. اوس زما دپاره د ماضي بس یو یاد د تېر وخت پاتې دی، ځکه چې ډېر زیات کلونه تېر شوي دي، ډېر سفر شوی دی. د کلونو په حساب، د ورځو، د میاشتو په حساب نه خو خیر وتېدی، خو د کلونو په شمېره باندې به ګوري نو دا دی چې ډېر زیات وخت شوی دی. او چېرته راتګ داسې یو اتفاقي خبره هم نه وه، بلکې زما کورنۍ چې کومه ده نو د ادب سره ډېرې زیاتې اړیکې لري. او زما پلار والد صاحب چې کوم وو نو هغه د پښتو ادب دپاره او د څېړنو میدان کې هغوی ډېر زیات کار کړی دی، نو په دې حواله باندې ادب ته راتلل یا شاعرۍ ته راتلل زما دپاره داسې څه ناشلي خبره نه وه. کور کې یو ادبي فضا وه، یو ادبي چاپېریال و، نو دا د چې والد صاحب سره به مې ډېر زیات کتابونه پراته وو، خواره واره چې خو کتابونه زما سره وو، ځکه چې زه به سپین ته تلم په بیس کې به کتابونه وو. خو ما به وي چې یاره زما پلار ته د دې مرحلې نه وتېرې، او دا د چې دوی په دې کتابونو کې څه لټوي، څه پکې ګوري، نو دغه یو تجسس یو تلوسه وه چې زه هغې ته لکه ډېره زیاته نږدې شم. تلوسه تنده دغه څیزونه وو چې ادب ته زما راتګ وشو. بیا خپل شعر چې کوم ما ولیکلو نو هغه هم داسې ما ته یاد نه دی، خو لکه دومره مې یاد شي چې بې ساخته زما د خولې نه وتې، زه په دې نه پوهېدم چې دا به زه لیکم څنګه او پښتو به بیا څنګه لیکم. پښتو لیکلم یوه مسله وه، وروسته چې کله زه بیا پوه شوم چې یاره دا خو یو هنر دی، او مسلسل زما که داسې لکه مصري راشي، داسې خبرې راشي چې هغه د عام بنده خبرې نه وي، داسې خاص خبرې وي، نو پکار دی چې دا زه بیا ځان سره بندې وساتم، دا ځان سره میسیج وساتم. نو ورو ورو بس دغسې دا سفر لکه هغه د خاپوړو نه شروع شو، او بیا لکه څنګه چې یو ماشوم اول خاپوړو ته ځي، ورو ورو هغه په قدمونو ودرېږي، بیا ورو ورو هغه پل بدلوي، او بیا ورو ورو هغه د هغه مرحلې نه مزي، نو پل لږ بیا تین شي، او بیا دغسې منډې ته ځان جوړوي. نو لکه منډې ته ځان جوړولو ته خو زه لا اوس هم اړتیا لرم، ځکه چې سفر که ډېر هم شوی دی، خو لکه زه اوس هم خپل ځان د پښتو ادب او د ژبې یو شاګرد ګڼم، او ډېر استادان ما سره دي، د ټولې نړۍ استاد په وخت حالات کې زمانه ده. نو انشاءالله زه به زده کړه کوم، او خپل دغه څیزونه چې کوم زه د ژوند نه اخلم زده کوم، دا به واپس د خپل مینهوالو ته خپل ژوند ته به زه سپارم.
دا ستاسو مینه ده او ستاسو اعلی ظرف دی. خیر، ستاسو د سفر په هکله خبرې کوو، نو که دا راته ووایه چې دا سفر تاسو څنګه ګڼئ، آیا دا خوشګوار و که څنګه تر اوسه پورې؟
سفر خو دار چې خوشګوار بالکل دوه خبرې دي. سفر کې ډېر زیات مشکلات هم راغلي، ډېر زیات خندان پکې راغلي دي، خو زما دننه یو داسې جذبه وه چې هغې لکه زه مرګ ته نه یم ورکړي، یا هغې زه ناستې ته نه یم ورکړي. ما د حالاتو مقابله کړي ده، د وخت سترګو کې د سترګې اچولي دي، او ما خپل تګ کړی دی، ځکه چې ډېر زیات ګران حالات وو. هغه وخت یو زنانه ادب ته راتلل، بیا یو داسې آواز جوړېدل، یو داسې غږ جوړېدل چې هغه د نړۍ په سطحه باندې چې چېرته ګډ ګډ چې پښتانه شي هغې ته خپلې وپېژندلو رسوي، او بیا ټول پښتانه هغه په دغه بشپړه توګه هغه پېژني، هغه سره پېژندلو یو رشته پیدا کوي. نو دا لکه یو ډېر زیات ګران او مهم سفر هم، خو لکه دې ما ته ډېر زیاتې کامیابیان هم را کړي دي، ډېرې خوشحالیان هم ما ته را کړي دي. نو دا دی چې هغه مشکلات په خپل دي، خو د هغې نه ما خپل سفر لکه ډېر زیات په بادرۍ باندې او په تکړهتوب باندې لکه مخ په وړاندې جاري ساتلی دی. نو
که دا راته ووایه چې یو شاعر او لیکوال لپاره ادبي فضا څومره ضروري وي چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي، پرمختګ وکړي، ځکه چې تاسو د خپل والد صاحب ذکر وکړ که نه، نو دغه ادبي فضا څومره ضروري ده په کور کې؟
نو کور کې که دغه فضا وي دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده، خو لکه زما په شان خوش قسمته به هم هر یو کس سړي وي، ځکه چې که تاسو تاریخ راوالئ زم کوم لولي ادیبان شاعران چې کوم دي، نو که د هغوی د ژوند شا ته مونږ د هغوی دغسې کورني حالاتو ته ګورو، نو دا ضروري نه دی چې د هر یو ادیب شاعر په ژوند کښې دي د هغه په کور کښې یو دغسې ماحول وي، نو هغه د هغې نه سر روچتوي او هغه د خپل تګ کوي، دا ضروري بالکل نه ده. خو بیا هم زه دا ګڼمه که چېرې دغسې یو ادیب شاعر، یو فنکار، یو حساس تاسو په کور کښې پیدا کېږي، تاسو د هغه په دغه صلاحیتونو باندې پوهېږئ، نو لکه په کار دی چې مونږ هغې ته مرسته ورکړو، د هغې ډاډګېرنه مونږ وکړو، هغه ته یو داسې فضا ورکړو چې هغه دی په خلاص مټ باندې خپل جذبات احساسات چې کوم دي د هغې اظهار دی وکړي. په تېره تېره زمونږ مور چې کومه ده، زمونږ ژبه پښتو ادب او پښتو ژبه، د هغې زمونږ ډېر زیات قرضونه دي، نو کومه په دغه جذبه باندې روان دي چې یره دا مور ته خدمت کول دي نو په کار دي چې بیا لکه ادي چې هغه شرم نه وي هغه باک نه وي بیا مونږ ته کلار خپل اواری دي خو انسان چې خپل یو جذبه په کار د خپل یو تکلیف دم په کار دي چې هغه دا واړه واړه مشکلات مخې ته راځي چې هغه بس افاقه یې کنه نو دا چې یو سازګار چې یو بل نن سبا چې کوم حالات نو دغه د مرګ لکه امن ډیر زیات نشته دی لکه کم شوی دی نو اول خو د ټولې نه مخکې مونږ ته د امن ډیر زیات دی چې زمونږ په یو امنناکه فضا کې یو په ماحول کې یو په ژوند کې یو نو بیا لکه ذهن چې کوم دی او فکر چې کوم دی نو هغه به خلاص وي
نو په ټولنه کې چې امن وي نو تاسو وایئ چې شاعري مخ کېدی شي نو که د مخکېني حالاتو مقابله وکړو او د اوسني حالاتو مقابله وکړو بیا تاسو اوسني شعرونو ته وګورو په دې کې څه فرق راغلی دی د حالاتو له عمله
نو زما په خیال چې زما په لیکنو کې که وګورې نو ادب هم لکه د دې چیزونو نه راتېر شوی دی لکه څنګه چې ما یو فکري سفر او ارتقایي دغه مې کړی دی سفر مې کړی دی تر دې دمه مې راغلی دغه چې زما هغه کوم هنر چې و کوم فن چې و هغې باندې به وخت په وخت تاته د حالات د وخت هغه ښه دخال به تاته زما په غزل هم ښکاري زما په نظم زما په افسانه زما په ناول زما په ډرامه چې کومې لیکنې ما کړي دي په هغې به تاته ښکاري نو زما په خیال چې ادب د ژوند ترجمان دی څنګه چې زموږ ماحول دی په هغې کې چې کومې ستونزې دي نو ادب په هغې باندې خپل خاطې پرېږدي خپل اثرات په هغې باندې اچي
حسینه ګل بیبي موږ سره د ټلیفون له لارې یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو چې ستاسو نه څه پوښتنه لري
کلم یار دو تانې د پښین نه تاسو سره په تماس کې یم دغه د یو شعر زه ویلی سم مېلمنې ته چې دا خپل نظر پې واچي چې که زما یو غلطي کنه دا به راته راوباسي
یو د یو د بالکل د دوی نه مې تاسو کول غوښته چې اول دای نه اجازه تاسو تاسو وایي جی
اجازه ته ویلی سم
بالکل تاسو وایي
بالکل په بار ستر دی وایي
ژاړم نه په دې چې ولې سم بے پلار او بے مور مرګ حق نه موږ منلی راځي به پر موږ ټولو ژاړم په دې چې ولې سم بے کور خلق خپل کور جوړوي نه د امید تم کوي نه ځکه یار خپل کور جوړوم د سام دې تم کوم افسوس راسي غلی غلی وژاړم خیبر می د ګلونو ځای وو فاتح می د خیالونو ځای وو بنو می مسکن وو من ګورا می او گلشن وو زه وم پتنګ همې بلبل وم په وطن په سهار کې رقم رقم شنا به می کوله نن خزان را باندې رالی لکه ګل ور زیدمه خیر د خیر د پروانست ځوانان شته دي که ننګ را باندې ونه کړ د باچا خان تاریخ پکښې ده ډېره مننه
ډېر خو ډېر ښه نظم ډېرو لیکلی دی او چې کوم حالات زمونږ په ټولنه کې مخې ته دي په کومه کومه سیمه کې چې نن سبا د اور کومې لمبې بلی دي او زمونږ پښتانه چې په دغه لمبو کې یو سوزېدلی ژوند تېروي نو د هغې یو تصویر دی په خپل شعر کې ځای کړی دی نو زه ستایم او د غرور په خپل دغه شعر کې دغه جړه کړې ده نو زه ډېره ډېره ستایم ډېر ښه روره کور دې ودان
ډېره مهرباني حسینه ګل بیبي خلک وایي کنه چې دا ادب او شعر چې وي دا د الله د طرف نه خدا داد صلاحیت وی لکل شعر لیکل نو ستاسو په فکر دا غي لپاره ست تربیت ته ضرورت وی او کنه بیا ښه شعر او خلی کنه څنګه کې دي شي
بالکل تر څو پورې چې دا خبره ده چې دغه سیزونه چې کوم تاسو ته اشاره وکړه دا یو خدایي سیزونه دي دا الهامي سیزونه دي چې هغه به چې تاسو د خپلې تجربې یو خبره وکړم چې تر ټول یو غزل کې چېرته چې د یوې مصري نیمه برخه چې کومه ده نو هغه به یو الهامي کیفیت تاته درکوي لکه بې ساخته به ستا په ذهن کې یو مصره راشي یا به نیمه مصره به راشي یا به یو داسې فکر راشي یو خیال به راشي چې یا به ستا ډېر خوښ شي او ته به بیا د هغې دپاره د ټکو او د ردیف او د کافی په لدین کې چې یاره دا خو یو ډېر ښه فکر دی یو ډېر ښه مصره ده چې دا لکه مخکې یو شعر چې یو غزل چې نو هغه بیا وروسته ستا په خپل صلاحیت پورې لکه اړه لري چې هغه ته څومره ښایسته کولی شي ته څومره پالش کولی شي ته څومره ژوندی کولی شي خو دې سره سره لکه زه ویم چې شاعر ادیب ته لکه مطالعه ډېره زیاته پکار ده او مشاهده ورته د سیزونو ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې په ژوند کې ډېر سیزونه مونږ د ژوند نه اخلو او که د ژوند دغه شاید زمین د سیزونو حوالې سره
صحیح نه وي نو بیا به لکه مونږ په عادت کښې هغه مشاهده په صحیح طریقې سره زمونږ نه را ځي، دا تجربه به زمونږ غلطه وي. نو د مطالعې د ډېرې بسیار مطالعې سره سره مونږ ته د ژوند یو کوچني مشاهده په کار ده، هر یو ادیب شاعر ته چې هغه لکه په ښه مشاهده ولري، چې هغه لکه یو ښه فنپاره را مخې ته کړي، یو ښه چیز هغه ولیکي، یو ښه تخلیق هغه ولیکي.
تاسو د نن سبا چې په خیبر پښتونخوا کې کومې ادبي هلې ځلې کېږي د هغې نه مطمئن یې او که نه؟
نو ګرانې، د خیبر پښتونخوا په سیمو کښې خو هلې ځلې چې کمې دي، نو بېچارهګان دغه ادیبان شاعران دي چې په خپلو مالي لګښتونو باندې، په خپلو منډو ترډو باندې هغوی وړې وړې ټولنې ځای په ځای پښتنو جوړې کړي دي، او هغې چې هغوی خپلې هلې ځلې چې کم دی نو کوي د ژبې دپاره خدمت کوي، لکه دا ژبه ژوندۍ ساتي. خو لکه تر څو پورې چې ریاستي خبره دا ریاستي داسې ادارې نشته، دی په نوم خو شته، په کاغذونو کښې شته، خو لکه د هغې داسې چېرته سرګرمیانې مونږ ته په نظر نه را ځي که نه. نو زما ته خیال چې پښتو ژبه او ادب یا د دې سیمې دپاره ده چې مونږ د کوم حالاتو نه تېرېږي، نو دلته زیات د دې چیز ضرورت دی چې داسې ریاستي ادارې دې دومره تکړه شي، دومره دې مضبوطې شي، چې هغه دې لکه د دغه حالاتو په څنګ باندې لکه داسې هلو ځلو ته دوام ورکړي، د ژبې دپاره او د ادب دپاره، چې لږه دا فضا زمونږ سندریزه شي، لږ دا د غم کیفیت چې کوم زمونږ په دې ماحول کښې دي دا به نه اخوا شي. نو دې سره سره یو خو به په دغه زمونږ په دې استوګنو زمونږ په دې ولس دا به لکه د تازه هوا لکه یو کړکۍ چې ته خلاصه چې پرانېږي د ژوند دپاره، داسې به شي. او بل دا د ژبې خدمت دی، نو اوس دورې بر افغانستان دی، نو په افغانستان کښې هم همدغسې حالات دي، خو هلته کښې چې کوم دی نو کار ډېر زیات کېږي. او زما په خپله دا چې کوم د چاپ د لاندې کوم کتابونه دي نو دا به د افغانستان نه چاپ کېږي.
حسینه ګل بیبي، که تاسو د خپلو کتابونو ذکر وکړو که نه، یو خو بازار ته راوتی دی، ته له ما څنګه یې جدا کړه، لږ د هغې تفصیل را کړې، او بیا چې کوم تر چاپ لاندې دي که د هغې لږ ذکر وکړې.
بالکل، دا ته له ما څنګه یې جدا دا خو اوس اوس د شاعرۍ یو مجموعه ده چې په مجموعي طور زما شپږمه شاعري ټولګه ده چې چاپ شوې ده. د دې نه مخکې پنځه کتابونه زما په شعر کښې راغلي دي، دغسې درې زما په نثر کښې راغلي دي، چې په هغې کښې یو پښتې ناول دی ملکه، او یو لږ داسې د تحقیق او د تنقید مت کښې لږ غوندې کار ما کړی دی، نو یو کتاب په هغې باندې دی، او بل زما د لنډې کیسې یو مجموعه ده. نو پنځه زما مخکې شعري مجموعې دي، شپږمه زما دغه اوس چې کبزه میاشت مخکې دا کتابي مارکیټ ته راوتي ده. نو لکه په دې کښې غزل هم دي، په دې کښې نظمونه هم دي، نیم شاعري ده، بالکل دا د کال یو نیم کال شاعري ده. دې نه علاوه چې کوم درې کتابونه د چاپ ته لاندې دي، نو په هغې کښې یو زما د امریکي یو سفر ما کړی دی، نو د هغې یو سفرنامه خو ته نه شم ویلی، ځکه چې سفرنامه خو ډېره دغه وي معلوماتي وي، ما ته دومره وخت هلته په لاس نه دی راغلی چې زه ډېره ګرځېدلې یم، او ما هغه لکه یو سفرنامې نوم ما ته ورکړم، خو لکه یو ریپورتاج ورته زه ویلی شم. نو هغه ریپورتاج انشاءالله چې زر خو هغه به لږ داسې ځانګړی غوندې وي د نورو په نسبت باندې، که خیر وي چې تاسو احتجاج شي دی، تاسو وګورئ، تاسو ته په خپله د هغې اندازه وشي. او دې سره سره زما د لنډو افسانو لنډې کیسې چې کومې دي د هغې یو مجموعه اوس زما بالکل تیاره ده، سره زما د شاعرۍ یو بله مجموعه را روانه ده، کله کله انشاءالله دا درې کتابونه او په لنډ وخت کښې د شعر ادب مینهوالو ته راشي.
ډېره ډېره مننه چې تاسو په پروګرام کښې را سره برخه واخیستله. تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ یئ. په نننی پروګرام کښې زموږ سره له مردان نه پښتنه لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیبي مېلمانه وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خپرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که څنګه؟ آیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بې پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ لامل دی که نه؟ د دې نور وجوهات دي. د سخت دریځۍ فکر او ناامني د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو پوهان او بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بېلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سوات کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سوات کې پر وسلوالو مبارزې بدل شو. په بل معنی په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځه وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردی عمل یا غبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلي سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل غان دی ویلي چې ګنی دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی؟ دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شریک مقامي په قبایلو منځنۍ پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکې نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي؟
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دور او د هغې نه وروسته بیا د پاکستان په حواله چې کوم دور و، نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتنو له داسې قسمه تشریح کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په زیر مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې په دې حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو څو مرحله داسې عمره چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلې شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سې ایسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې شاید چې هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بی پیلوټ الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بېلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په موخه سخت دریځه شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حملې نه ډیر مخکې، یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان ته راتلو نه ډیر مخکې، دلته یو عمل شروع شوی و. او یو عمل خو هغه چې کوم تبه افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروسته د نوي په لسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وسطي ایشیا او ګیر چاپیره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره. او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک په هر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود وو، او هغه د سماج کې د یره خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو او اغل ته د څنګهار نظام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کېږي نو په انفرادي توګه خبرګون ښودل کېږي.
تر ورکوټ هدا پوری د تاسو خبره کول شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهره خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده یا دی غلطیانه ورته جاسوسی نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو دا هغه رد عمل خو بهر حال یو انساني فعل دی او دا په جرمني کې کې دی شي او دا په فرانس کې کې دی شي او دا په چیک ریپبلک کې کې دی شي او دا په امریکا کې کې دی شي. اگر رد عمل بهر حال موجود دی او اگر رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما ته نخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو یا د غین رستو لس کاله یا د غین رستو شل کاله یا د غین رستو دیش کاله یا اوس که تاسو سروې وکړئ په ټولو سروې غانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټانو غوښته او د فاټي مقاصد چې سوو او ستي اصلول غوښته په هغه خو اوس باقاعده کتابونه لیکل شوې دي. زما خیال دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنگ پښتنو سره جنگ دی یا د ډرون د حملو رد عمل ځانو جون کې حملوال پیدا کوي ما ته نخ کاری چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سخت دریځي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سخت دریځي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده چې په کې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو او موږ عالمی ایجنډا لرو او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو. د القاعده سره بیا اړیکی لرونکي شینه به نورمو مثلا په دې کې د پاکستان ستراتیژیک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو د پاکستان ملا نریرا دا که په هندستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملا نریرا نیخ د پاکستان نوزي. نو دته په کاوند کې یو داسې ملک پکار دی چې الته دا جهاز کین پټرول واچي پایلټ یې آرام وکړي اورګانه پس بیا تازه شو بیا په هندستان مملو کې داس یو ملک ورته پکارو دي ته وی ستراتیجی ډیپ پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وایي د سخت دریځي مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولې، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کېدای شي؟
ماته دا ښکاری چې دی انتهاګرای په ددی پښتنو په وطن کې دی خوریدو یا د خورولو او دغه مفکورې د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې بهر حال نو او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده ځکه د غي سیاسي تحریکونو کغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو یا په نور غوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي غوندونو کې یا نور غوندونو چې کوم دلته موجودو او پښتونخوا ملي وایم پارټي په شکل کې دا هغه غوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله دا سي په افغانستان کې چې کوم غوندونو زیات نمائندګي د خلکو لرله هغه د دې عمل په ضد دا سي غنل چې دا جوړ کړی شوی تشخص ته د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي د دې فولکلور دی نه هېر کړی شوی دی د دې اجتماعي حکمت دی نه هېر کړی شوی دی د دې فلسفه فکر دی نه هېر کړی شوی دی د دې سیاسي ارتقا نه دی رسته پاتې کړی شوی دی د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایلو کې دی تېسه نه ملو شوی بنصفي ور سره شوی دی.
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وایي که دا خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سوات ټول ولس یې ملګری وای.
تر څو پر چې د سوات تعلق دی په سوات کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو په رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده دا په وخت کې ملته وه پښتو سرکاري ژبه وه انصاف به زر ملاوي دو. په دې کې هیڅ شک نشته دی او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سوات ریاست دوی کنټرول نه کړی شو صحیح نه کړی شو الټه خراب کړو نور تنده ځکه چې نور پښتنو بلوچو سندي او بنگال سره بیا سکړي نو دا مسله کده سوات په دې اړه راوچته شوی وي نو بیا خو په کار د دې چې د سوات ولس مکمل مرسته ورسره په کار د دې مولانا فضل الله فوج یا لخر دا 2003 نه وي پکار نه ده چې پاکه کې جيش محمد وي پکار نه ده چې پاکه لشکر ته به حمایت وي پکار نه ده چې پاکه پنجاب راغلي وي دا ملګرتیا کولې پکار نه ده چې بیا کچرته د سوات د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله نو ازبکو تاسو تکلیف وو چې هغه د سوات د نظام نه تنګ شوی هغه نو سوات پېژندلو نه ولې سوات پېژندلو نه ریاست پېژندلو ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سخت دریځې او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي. دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی. دا د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دا قصدن دا خوده کېدل چې دا ټول قبایل را پاسېدل دي او پښتانه دي او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابی طالب نوم نه اورېدو نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپاګاندا وا ادا وا چې خلک د لشکر ته به ذکرونه کی د جیش محمد ذکرونه کی د لشکر جنگ به ذکرونه کی د سبا صاحب ذکرونه کی صرف پښتون او طالب پښتون او طالب خو هي او دې ته خو چې ګور دې جامع هم د سيدي دی ټوپک مر وخت هرالي دوی جنگ هم د ځکی
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سخت دریځ او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کې دی شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دولسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک دا څنګه ممکنه و ک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي یو د ملک له مخکې لړ شي دا علاقه چې وکنه په چې کوم وطن د وستي ایشیا نه روان شو سویلي ایشیا ته رسیدلې ده په دې بده وستي ایشیا نه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې غو لاهور